د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه منی وخت ورځې 15 بجې شوې دي. د نن ورځې په دې روستۍ خبري غړي کې بواره د محرم د لومبۍ نیټې په مناسبت د کراچي ښار په ګډون د پاکستان په زیاتره خرونو کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی شوې دي. د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن په پاکستان کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کوي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي داسې تعلیمي نصاب جوړول غواړي چې ورسره ځوانان د امن په لار روان شي. د دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو، خو لومړی شاهین بنیري ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
لومبۍ مهم خبرونه. د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا د محرم د لومبۍ ورځ په مناسبت امنیتی تدابیر نیول شوی دي. افغانستان وایي پاکستان به ډېر زر هغه افغان طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندي دي او په جوب کې 14 د ملیشیا دوه ځوانان وجود دي. د خبرونو تفصیل. د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلی نن د جمعې په ورځ په کراچۍ او کوټه کې د هر قسم وسلې په ګرځولو بندیز لګولې او په ترهګرۍ کې ککړ عناصر په موقع د ویشتو حکم ورکړ دی. رحمان ملک د محرم په موقع د امنیت ټینګولو لپاره د حکومت د پلان په اړه نور تفصیلات صداسې بیان کړل.
کل صبح 6 بجے صبح سے 7 بجے شام تک کسی
مونگ پریکڑا کڑی چی دو جمعی پورز پا کوٹا او کراچائی کی دس هر لشپگو دا ماخام تر وو بجو پوری با هیچ سوک موٹ سیکل سڑکونو تا نرو باسی زکه چې ترهګر خپلو ترهګریزو آدابو ته پر رسیدو کې له موټر سایکلو څخه ګټه اخیستلی شي.
د کورونو چارو وزیر زیات کړه په کراچۍ او کوټه کې به د یوې ورځې لپاره د موبایل سرویس هم تړل کیږي. د سند صوبې های کورټ په موټر سایکل د استعمال د بندیز پریکړه نه قانونه بللې او دای ځنډولې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی ویلي پاکستان به ډېر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندي دي. نوموړي د طالب بندیانو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو د لیدلو او د طالبانو د خوشی کېدو په اړه مشال ریډیو ته نور حال صداسې بیان کړ.
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده، هغه اوس یې وخت نه دی، اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد بندیانو خوشی کېدل دا صحیح خبره ده، درسته.
عمر داودزی اسلام آباد ته د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د سولې د عالي شورا د پلاوي سفر ګټور او بریالی وباله او تمه څرګنده کړه چې ښې لاسته راوړنې به ولري. راپور نوایي پاکستان یو شمیر د ټیټي کچې افغان طالبان خوشی کړي دي. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی ویان ایم ایل فیزی مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان لخوا د ځینې افغان طالبانو د خوشی کولو د اقدام هرکلی کړی دی او تمه څرګنده کړي چې دا به د امن د پروسې سره مرسته وکړي. د جوب سیمه خار په چونای سیمه کې سهار د پاکستان په وخت سره 2 بجې 14 شوی چې د ملیشیا دوه ځوانان وژل دي. د ملیشیا ځواکونو استخباراتي سرچینو مشال لري ته ویلي د دوی سرتیرو د دې خار په کانوکای سیمه کې لا 14 دونکو توکو ډک یو موټر نیول او کله چې د ملیشیا ځواکونو کلا ته پر لار روان کړي وو نو 14 پرې وشو او دوه سرتیري پکې وژل شو. کانوکای د جوب کاکل خراسان هغه سیمه ده چې له افغانستان سره پولې ته نږدې ده. د پاکستان یو عدالت پرون یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې ده. د تورن کس پاړه ویل شوی چې نوم یې حضرت علي شاه عمرې د 10 او 15 ترمنځ دی. حضرت علي ته سزا د خیبر پختونخوا چترال ضلع یو عدالت اورولې ده. د مقامي پولیسو او چارواکي امیر خان ویلي حضرت علي شاه د تیر کال د مارچ په میاشت کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي نو وروسته نیول شوی و. په کال 2010 کې وی سبي پیغلي آسیا بیبي ته د مرګ سزا لورول ورستو. په پاکستان کې د توهین عدالت په مقدمه کې د لومړنۍ سزا ده. د آسیا بیبي د اعدام حکم تر اوسه نه دی عملي شوی. په خیبر ایجنسی کې وسلوارو لخوا په راکټي برید کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی دی. چارواکي وایي 13 شپه د باړې په 14 سیمه کې د وسلوارو لخوا د امنیتي ځواکونو په پوسته د راکټي برید په نتیجه کې یو سرتیری وژل شو او دوه جوبل شوی دي. د خیبر ایجنسی په باړې سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې عملیات روان دي چې تر اوسه په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي. ځینې خلک وایي په عملیاتو کې ولسی وګړي هم وژل کیږي. امریکې په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قومندان محمد نعیم بډیس د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو لوی سمګلر بللی او د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي بډیس په هلمند کې د افیمو او د هیروینو له دې ولایته بهر ته په سمګلینګ کې لوی لاس لري. د امریکا د خزانه وزارت همدار از وایي چې قومندان بډیس په هلمند کې د طالبانو مشرقي او د پاکستان او ایران له لارې د مخدره موادو سمګلینګ ته امکانات برابروي. د افغانستان حکومت او امریکا پرون په رسمي ډول په کابل کې د دوه اړخیزه امنیتی موافقنامې په اړه خبرې ترې پیل کړې دي. په دې خبرو اترو کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د افغان پلاوی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلک د امریکا د خبرو اترو د پلاوی مشري کوي. د دواړو لورو لخوا روښانه شوي چې دا خبرې ترې بعد په دې تفاهم باندې ولاړی چې امریکا په افغانستان کې د مستقلې اډې او د داسې موجودګۍ پلټنه ده چې د افغانستان ګاونډیانو ته ګواښ وګڼل شي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوري. په داسې حال کې چې د اسرایلي ځواکونو او فلسطیني وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي، د فلسطین امنیتي سرچینو ویلي د مصر وزیر اعظم هاشم قندیل نن غزې ته ورسید. سیمې ته د مصر د وزیر اعظم تر تګ مخکې د اسرایل فوج وویل د حماس توسوالو پر ضد بخپل عملیات د سفر تر پای تر رسیدو پورې وزنډي. هاشم قندیل په غزا کې د دریو ساعتونو لپاره تم شو. ویل کېږي چې د حماس ته ډلې یو شمیر مهم مشران به وګوري. د اسرائیل د حکومت یو بیان ویلي د دوی له لوري د اوربند لیلان سره هم د حماس وسلوالو خپل راکټي حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا د بارنو چارو د وزارت وین مارک ټونر پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته ویلي یوازنی لار دا ده چې حماس پر اسرائیل راکټي حمله بند کړي تر څو د تشدد د پای ته رسولو هڅه پیل شي. راپورونه وايي د چهارشنبې له ورځ راهیسې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 فلسطینیان وژل شوي. د پنځشنبې په ورځ درې اسرائیلیان هم پر راکټي حمله کې وژل شو. دا و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورته چې شاهین بونیر وړاندې کول په روانه غړي کې بواوري. د کراچی خان په ګډون د پاکستان په نورو خارونو کې د محرم په مناسبت امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. د پاکستان لخوا د افغان طالب مشرانو خوشی کول بعد څه نتیجه ولري؟
دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولی شي چې د افغانستان په سوله کې ډېر مرسته وکړي.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي داسې تعلیمي نصاب جوړول غواړي چې ورسره ځوانان د امن په لار روان شي.
زمونږ مخکې نظام تعلیم چې کم دینو هغه په دې بنیادو چې د خپل حکومتي کاسو د پر خلکو استعمالو هغه د انسان د انسان د جوړېدو د پاره نو.
په کورم ایجنسی کې د بدمنۍ لوجې به کورشوي خلک وایي
چې موږ کورونه رنګ شوې دي په کوارت په بازه پرتوی په تکلیف یو مدای چې شامن مېدا وشم خپل کورته واپس لور شو خو سه پوری مو واپس لور نړو.
او د بلوچستان اوسیدونکو وایي د بدمنۍ لوجې غربي شالګران او وست دوی سیمو ته نه ورځي.
نن اته نه کال مخکې دوی په شوق راتلو خاص کار کوټې ته راتلو. اوس نو حالات دې ځای ته راورسېدي چې بالکل امن نسته، تحفظ نسته.
د دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ په ګډون با په یو شمیر خارونو کې نن د هر ډول وسلې په ګرځولو بندیز وی. نوموړي په کراچۍ کې امنیت ساتونکو ادارو ته ویلي چې په ترګرۍ کې ککړ کسان دي للی دو سره سم اولی. نوموړي د امر د محرم میاشتې له لومړۍ نیټې سره سم ورکړی دی. په یو شمېر پاکستاني خارونو کې د محرم په میاشت کې د فرقیزه تاوتریخوالي پیښې کیږي او د هغوی د مخنیوي لپاره حکومت بیلابیل اقدامات کوي. نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې ورو.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې نن یعنی د جمعې په ورځ یې د کراچۍ ښار په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د هر قسم وسلې په ګرځولو بندیز لګولې. د دې ترڅنګ یې قانون نافذونکو ادارو ته حکم ورکړی چې په ترهګرۍ کې ککړ عناصر دې د لیدو سره سم په ګولۍ وولي. رحمان ملک په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د موټرسایکل په چلولو د یوې ورځ لپاره بندیز هم اعلان کړ.
کل صبح 6 بجے صبح سے 7 بجے شام تک کسی
مونږ پریکړه کړې چې د جمعې په ورځ په کوټه او کراچۍ کې د سحر لښپګو د ماخام تر 2 بجو پورې به هیڅوک موټرسایکل سړکونو ته نه راوباسي، ځکه چې ترهګر خپلو ترهګریزو اهدافو ته په رسېدو کې له موټرسایکلو څخه ګټه اخیستلی شي. یوازې هغه موټرسایکل به چلیږي چې ځانګړې اجازتنامې ورسره وي. نوموړي وویل په کراچۍ ښار کې به نن د جمعې په ورځ د سهار له 10 بجو څخه د ماښام تر 15 بجو پورې دوکانونه خلاص وي او د دې وروسته به ټول مارکیټونه په مکمله توګه بندولی شي. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کراچۍ په ګډون په کوټه او ځینو نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفون سرویس د یوې ورځې لپاره ځنډول شوی دی. که څه هم د کورنیو چارو د وزارت لخوا جاری شوي حکم له مخې د کوټې په ښار کې نن د موټر سایکلو په چلولو بندیز دی، خو سند های کورټ یاد فیصله نه قانون بللی. د سند صوبې د های کورټ چیف جسټیس مشیر عالم دغه فیصله ځنډولې. د یادې پریکړې په اړه د سند های کورټ ایسوسیشن بار مشر انور مسر خان رسنیو ته وویل
اس وقت ان کا جو نوټیفیکیشن ایشو ہوا تھا ہوم سیکرٹری کا یا ہوم ڈپارٹمنٹ
دی وای په موټر سایکل د بندیز په حوالہ چې کوم نوټیفیکیشن د کورنیو چارو د وزارت لخوا یا د داخله محکمې لخوا جاری شوی وو، هغه د های کورټ د دې فیصلې لراتلو وروسته ځنډې لیده. د کراچۍ پولیس مشر اقبال محمود ویلی چې د ښار له هر برخې څخه د راوتونکو جلوسونو د حفاظت لپاره او د هغو لارو چې دغه جلوسونه پرې تیریږي د هغې د ساتنې لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او اضافي سرتیري یې د ښار په حساسو برخو کې ځای په ځای کړي دي. د دې ترڅنګ پېښور، کوټه، اسلام آباد، لاهور او د پاکستان په نورو لویو او وړو ښارونو کې د محرم د لومړۍ ورځې په مناسبت د ځایي حکومتونو لخوا ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. سفر کریمی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د طالبانو مهم مشر ملا برادر به خوشی کړي. رټرس اجانس ته یو افغان چارواکي ویلي پاکستان یو شمیر نور طالب بندیان خوشی کړي دي. اجانس ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول ویلي که د طالب مشرانو خوشی کېدو څه نتیجه ورکړه نو دوی به د ملا برادر په خوشی کېدو هم غور وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی د پاکستان د پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
ریټر خبری اجنس د یو افغان مقام له قوله چې په اسلام آباد کې د سولې د عالی شورا په خبرو اترو کې دخیل ولي کې پاکستان ډاډ ورکړی چې که د طالب مشرانو خوشی کول د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي نو دوی به ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. ملا برادر دوه کاله مخکې په پاکستان کې ونیول شو. ویل کېږي نوموړی قومندان چې په افغان طالبانو کې زیات نفوذ لري له نیول کېدو مخکې له افغان حکومت سره د سولې په پټو خبرو اترو کې ښکېل و او ځکه خو افغان چارواکي د ده په خوشی کېدو ټینګار کوي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان په تیرو دوو ورځو کې د طالبانو یو شمیر بندي غړي خوشی کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام له قوله لیکي چې وایي که چېرته د نورو قومندانانو خوشی کول مثبته نتیجه ورکړي نو دوی ښایي ملا برادر هم خوشی کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د دې شورا د هیئت سفر یو لویه لاسته راوړنه بولي ځکه دا هیئت چې پرون هیواد ته راستون شو د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې وکولای شوی یو شمیر طالب مشران له بنده خوشی کړي او وروسته پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو نور 14 کسان به هم خوشی کړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ د دې هیئت سفر خې لاسته راوړنې درلودې. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی پرون د پاکستان دا پریکړه وستایله او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یو مثبته نښه وي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې څخه چې پنې طالب زندانیان د دې زندانونو څخه خوشی هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې دغه تصمیم د افغانستان د حکومت مسله مخالفین نور هم حاضر سي د مذاکرې لپاره د افغانستان د حکومت سره.
متحدو ایالاتو او د افغان حکومت سیاسي مخالفینو هم د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دې بندیانو خوشی کول به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر وستو کې ګټور کار وي.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن
د احمد تکل رپورت موارد سره لدی چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کوي خو وايي په دې اړه شک لري چې د پاکستان په دریس کې دی کوم بدلون راغلی وي. د پاکستان له زندانه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشی کول هغه مسله ده چې د اپوزیشن ځنې غړي او کتونکو یې په شک کې چولي. په دې اړه نور له کابل د جمیلې ظریف په دې رپورت کې ورو
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او ځینې کتونکي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د دې طالب مشرانو را خوشي کول به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. سنچرکی وایي د پاکستان له زندان نه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشي کول هغه مسله ده چې په پاکستان باندې د دوی شکونه ډېروي.
تر اوسه خوشبینی نه لرو، خو بیا هم امیدوار یو چې پاکستان وکولی شي د سیمې د حالاتو په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. د سولې د عالي شورا هڅې او پاکستان ته سفر یو مثبت ګام دی، او موږ تل له وسلوالو مخالفینو سره د دوی د خبرو اترو ملاتړ کړی دی، خو موږ لا هم شک لرو چې د پاکستان په موقف کې به بدلون راغلی وي.
بلخوا د حق و عدالت ګوند هم د پاکستان له زندان نه د دې طالب مشرانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د دې ګوند ویان حمیدالله فاروقي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل موقف بدل کړي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
همدغه کسان سربېره په دې چې هغه دوه کسان تر اوسه نه دي خوشي شوي، خو دا هم اولین اقدام دی. موږ په دې خوشحاله یو، هیله کوو چې پاکستاني مقامات دې مسلې ته توجه سره باید هغه ممکن تشکیلات چې د دوی په وسیله باندې اقدامات ونه بله ده ونه کړي، او د خپل هغه دوستي او پام ساتو هغه مسؤلیتونه د افغانستان د ولس او د افغانستان د دولت او خلکو په مقابل کې باید ادا کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان به کوم کوم زندانیان خوشي کړي، خو ویل کېږي چې هغه طالبان چې خوشي کېږي د متوسطې کچې کسان به وي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته د افغان پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک او ګټور بللی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی هم وایي چې اته تنه طالبان به د پاکستان له زندان نه خوشي شي. بلخوا ځینې کتونکي په دې اندي چې د طالبانو خوشي کېدل به د سولې په پروسې هیڅ ډول تاثیر ونه کړي. د سولې د عالي شورا پلاوی چې مشرې د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله د تیرې دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاړل. د دې شورا مسؤلین وایي چې پاکستان ته د دوی سفر یو کامیابه او له لاسته راوړنو ډک سفر و.
تاسو د جمیله ظریف په رپورټ کې واورېدل چې د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت لږ تر لږه اته افغان طالب مشران خوشي کړي دي چې زیاتره یې د منځنۍ درجې طالبان یادېږي. یا طالبان د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې د کلونو راهیسې بندیان وو. د راپورونو سره سم خوشي کړل شوي طالب مشران په پاکستان کې خپلو کورونو ته تللي دي. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې په راوستو کې څومره مهم رول لوبولی شي او د دوی راتلونکي اقدام به سوي، په همدې حق لا د مشال ریډیو خبريال احمد شاه اعظمي د کابل پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره خبرې کړي او په لومړي سر کې یې د خوشي شوو طالب مشرانو د رول په اړه پوښتنه کړې. ستانکزی وایي
په دې کې شک نشته چې طالب مشران چې د پاکستاني مقاماتو له جیلونو څخه وتلي دي، دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولای شي چې د افغانستان په سوله کې ډېر مرسته وکړي، او همدارنګه هغه تجربې او هغه اکسپیرینس دا کسان لري کولای شي که چېرې لږ نه ګټه واخلي، چون طالبان هم پېژني، دا سیمه هم پېژني، د پاکستاني مقامات په چل چلند هم دوی ډېر ښه پوه دي، نو کولای شي چې د سولې په بهیر کې ډېره ونډه ولري. خو مهمه دا ده چې پاکستان بیا هم له دننه وروسته په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره څومره صادقانه او په ایمانداری سره عمل کوي. یوازې فکر نه کوم چې د څو تنو په خصوص کې دوه د افغانستان د سولې لړۍ سرعت ونیسي یا د سولې لړۍ غښتلې شي. فکر کوم چې نور اقدامات، نور عملی اقدامات په کار دي لپاره چې دا اوس هغه مشان چې په جیلونو کې نو پاکستانی مقامات او پاکستان استخبارات په غوی باندې ډېر نفوذ لري، نو هغه په کچې له خپل دغه نفوذ نه استفاده وکړي، فکر کوم د افغانستان په سولې کې موثر رول درلودلی شي.
ستانکزی صاحب، بله پوښتنه دا پیدا کیږي که چیرې دغه خوشي سوي طالب مشران افغانستان ته ولاړ سي، نو هلته وار د مخه لا ځینې طالب مشران په کابل کې ناست دي خو څه ډول کار نه دی ورسره اخیستل سوی. دغه مشران په افغانستان کې دننه د سولې پر اوسو کې څومره فعاله ونډه یا رول لرلای سي؟
زه فکر کوم چې لږ څه متفاوت دي. اول دا چې څو کسان درې څلور کسان په کابل کې دي، هغه د پاکستاني جیلونو نه دي خوشي سوي، هغوی د امریکایانو له جیلونو راخوشي شول او کابل ته راغلل. یوه موضوع دا ده، یعنی عملا له طالبانو سره دوی ارتباط نه درلوده. لبل خوانه په زمانہ کې چې وی ایران او کابل ته په کابل کې په افغانستان کې د سولې عالی شورا نه جوړ شوی دا وردا کسان د سولې د عالی شورا له خوا خوش شوی دي یعنی دوی په هغه حد چې په ځای کې راغلی شوی دوی دقیقا کولی شي چې تاثیر ولري او لبل خوان د پاکستان نه راغلی دي دا متفاوت حالات لري زه فکر کوم طبیعتا دوی موقف کچری کابل تراسی او غواړي او دلته د سول علي شورا هم حتما باید دې زمينه مساعده کی زه فکر کوم چې دوی وانډه به ډیره وي
ستنګزي صاحب د طالبانو د خوشکېدو پر مهال د زیاتره خلګو سترګې د ملا برادر پر لور وچ کېدای سي هغه هم خوش کړل سي اوس د ملا برادر نه خوش کېدل به د سولې پر روانه پروسه څه ډول منفي اغیز ولري
یو شی چې دا غداد چې ځنه په پاکستان ولې دوګونی رول لوبي په دکې مثلا ملا برادر یو موثر شخصیت د افغانستان د سولې پروستلو کې د دې لپاره چې مخکې د کار کړو تجربه یې درلوده مله په کوم سوال پاکستانيان په اړه تبات څه ملاحظات لري دا یو شکم راځي د پاکستانيان له تروس پورې په افغانستان کې د سولې دروستو لپاره خنیت نه لري په هر صورت کچره د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مخالف وسوال هم کاغذي فرد می را داخل شي د مال نظر د خپل
دا د کابل پونتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستنګزي چې احمد شاه زمي سره مرکه کړې و زه په خبر ته د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي دي د دوی حکومت په تعلیمي نصاب کې بدلون ذکر راولي چې په خواني نصاب د تاوتریخوالي او تشدد لپاره په لار هوارولو کې مرسته کوله نور تفصیل د غلام بوس په ریپورت کې
د خیبر پختونخوا حکومت وایي تعلیمي نصاب کې دوی بدلون راوړي ځکه چې وړاندینی حکومتونو تعلیمي نصاب د تعلیم لپاره نه بلکې د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره کارولو او د تعلیمي نصاب د لارې تشدد ته وده ورکړې وه هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا افتخار حسین وویل
زمونږ مخکې نظام تعلیم چې کم دی نو هغه په دې بنیادو چې د خپل حکومتي مطلب مقاصدو لپاره خلکو استعمالو حکومتي مفاداتو لپاره خلکو استعمالو او د وقتی مفادات لپاره خلکو استعمالو اغا د انسان د انسان د جوړېدو لپاره نو که زیول حق چې پخې کم چینجز راوستي او اغا مطلب چې داسې او ترس دا کړو چې تشدد اغې ته مطلب تشدد ته عواملاوي ده نو پر تشدد ذهنونه جوړېدو زمونږ پوره من بچي چې کم دی اغې تشدد طرف ته رهجانو او په دې بنیاد باندې مونږ اوسوي چې مونږ داسې تبدیلی راوړو چې اغې کې ذهن امن طرف ته لاړ شي او محبت طرف ته لاړ شي
دا چې د اسلام پرانا کې دینی عالمان د جنکو په تعلیم سره نظر لري د دې پوښتنې په جواب کې دینی عالم قاری روح الله مشال ریډیو ته وویل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے وحی راغلی نو ایک کم داخل چھے علم الانسان مالم عالم دلتے یو خدا چھے دے انسان ذکرے کرے دے انسان کے مسلموں شامل غیر مسلموں علم چھے دے نو آغا بیا دینی ہم دے او غیر دنیاوی علم ہم دے بیا انسان کے چھے دے زنانہ ہم شاملی دی او سڑی ہم نو پا دے وجہ انسان اسلام دا تمیز نہ دے کرے ٹول لپار علم چھے دے دا ضروری دے علم حاصل اول دے تے دا فرض حیثی
د جنکو د تعلیم په اړه په دې دستور کې د مدني ټولنو استادو او دینی عالمانو د جنکو په تعلیم ټینګار وکړو او حکومت ته په دې لړ کې ګټور وړاندیزونه ورکړل
تاسو د غلام غوس ریپورت ورده همدارز په قبایلی سیمې کورمکی د بیلابیلو فرقو ترمنځ تر خونړې نښتو ورستو امن راغلی دی خو خلک وایي که په مری کې د شوی سولې تړون په تناظر کې د سولې د بنیادی ټکو یعنی د لارو ساتنو او بې کوره شوو کسانو د بیا آبادولو لپاره چارواکي ګامونه ونخلي نو د سیمې امن یو ځل بیا له خطر سره مخامخې دی شي په دې موضوع د مشال ریډیو خبریال د کورمل اوسیدونکو چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې د سدې په بازار کې د امنیت ټینګښت لپاره په یو اعلان پیلېږي
ورګه ضروري لاله حکومت اړه نه اوره کوم دکاندار مخ ته یو سړی وایي چې یو څوک وتښتول زیوارای د دکاندار په سر باندې
دغه اعلان د کورم ایجنسی د سدې په بازار کې د حکومت لخوا امنیت ټینګار ساتلو لپاره خلکو ته اورول کیږي د کال 2008 نه تر 2013 پورې د فرقایزه ډلو ترمنځ د جنگونو په وجه عام او لسته سخت مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي د سرکاري ریکارډ تر مخه په شاړو کې قریبا 1200 عام وګړي مړه او 1300 پورې زخمیان شوی دی. د دې له وجې د قبایلي سیمو لپاره د نظم ادارې د شمیرې تر مخه قریبا 2000 کورنۍ د ملک په مختلفو سیمو کې کډوالې ژوند په تیرولو مجبور شول. په کوواډ کې میش د بشرو باز محمد وای چې 2010 کال کې عملی شوی مری لوزنامې نه د دوی ډېر امیدونه وو.
د ورځو نه وروسته شیا سونی کې کورونه رنګ شوی دی. په کوواډ په بازه پرتو په تکلیف یو مودای چې شامن مایدا وشم و خپل کورته واپس لور شو خو اوسه پوری مو واپس لور نه ډوک
په 2010 کال کې د شیا او سونی مشرانو ترمن تر سره شوی په مری لوزنامې کې بنیادی شکونه د کورمې ټوله تک را تک لارې پرانستل او د جنگونو په وجه بې کوره شو خلکو بیا آبادکاری وه. خولیزایی مشر ملک حاجی ګل اکبر وای چې حکومت د آبادکاری په لړ کې تر اوسه ناکامه دی.
هغه یا د آبادی متعلق دی یا د نو د نقصانونو مطابق دی. هغه د مهربانی وکړه چې حکومت د دې سړي سره غور وکړي د وته د ټول خپل حق ملو شي او د آبادی د وجه ډېره ضروري
واضح دی چې فرقایز شخړو له وجې د سرکاري ریکارډ تر مخه په 250 کلو کې قریبا 1500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1300 ته معمولي زیان رسېدلی دی. په سیمه کې د فالټر ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي مشر چارواکی مجاهد علي وای چې د بیا آبادکاري دپاره وفاقي حکومت لخوا د 1 ارب او 1000 کروڑ روپو اعلان شوی دی.
جلمه چردیوال بغزای مخیزای او بغرا منګل دا مو آباد کل 1000 کورونا شوی دی. 210 کورونا سدی دا لوور کورم کې وشول او دا 90 کورونا سدی دا مو بورا منګلو کې وکړل. او دی کې 2834 فیملی دی دا واپس راغلی دی. پر چنار نه کوم بکور خل دی هغه سره خبره شوی دی.
پس ما کې په مستقله توګه امن راوستلو د پاره دومره وسایل پکار دی چې ور باندې د بکور شو خلکو بیا آبادکاری وشي. قامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای چې په دې سلسله کې نور اقدامات به هم اخسته شي.
موږ زور ورکړلو چې پی کورم باندې تاسو څومره زر کیږي دا پرسنټیج کوم دی دا تقریبا 70% تاسو ورسوي. هغه نه علاوه موږ کوم کمیټه ده سفران کمیټه ده بالکل فیصله وکړله. سفیر اعظم سره ملاوي گو او دې باندې موږ سره خبره کوو چې کوم 2 ارب روپۍ دي دا ډېرې کمې دي په کورنۍ دا موږ تاسو ته مزید دي کې نور موږ ته اضافه وکړي.
د زپلو د واپسې کمزوري عمل په اړه د کورم ایجنسی انتظامی چارواکي اډیشنل پروتوکول ایجنټ ظفر اسلام خټک وای چې د بدامنې په وجه د خلکو په آبادکارۍ باندې اثر پرېوتلی دی.
مرزای باندې د علاقې ته واپس راتګ غوښتل نو موږ هغې ته هغې سلسله کې د حکومت پاکستان فرمولې مطابق پیسې ورکول شروع کړل. 4-5 میاشتې خو کار نه شو کولای. دوه پیرې په چنار کې د مکې وشوه تو د موسم وجه وه او سان د حالات داسې و نبرین ټرای په خپله کې ایشوز دي چې هغې شلوزان وه ایشو دی او یو د بلشخیر ایشو دی چې هغې وجه
پسما کې د آبادکاری مسالې سره سره د مسافرو حفاظت هم د امنیت په لاره کې یو لوی خنډ دی. د سرکاري ریکارډ تر مخه د کال 2000 راهسه نامعلومو وسلوالو لخوا د سورلو پر گاړو د برید کولو په پیښو کې تر اوسه 500 پر مسافر مړو او 500 نه زیات زخمیان شوي دي. په دې اړه ځایي مشر سید مشتاق حسین وای چې د بکور شو آبادکاری سره به د لارو حفاظت او امن لوزنامې ته هم دوام ملاو شي.
غریبان چا بیماری وی چورون زوری وی پدان خبر نوی اغال یاری کی وتدا دسی پیخ شینه دا لکی والا تا د پکور دی او گورنمنت تا د پکور دی ته دی برپور مخنیوی وک دا جن له سونه د سی له سونه دی تاغه ټیم کسی اغوی گذار کی.
زای مشر زیات وی چې جرګی کی دغه فیصله شوی دا چې لارو حفاظت د حکومت ذمہداری دا او د سیمه خلق به پدې کی حکومت سره مرسته کوي. د کوزی کور ایجنسی تنظیم مشر چارواکی محمد عارف خان وای چې پلارو کې د ترهګرې په خونه د بچو د پاره پولیټیکل تنظیم لخوا ګامونه اوچت کړی شوی دی.
پدل فوټ مارچ هم کوي. موبایل ګشت مونږ هم انهانس کول لګیو. دین علاوه په مین روډ باندې فرام بګن ټو چپری پدی ایریا باندې مونږ اته نوی پوسټ هم اسټابلیش کړی چې اف سی او لیوی مونږ مشترکه فورس واچولو ان شاء الله دې سره به مونږ سي.
د کورم ایجنسی خلک وای چې په روان وختونو کې د فرقای سره ډلو ترمن د جنگونو لواجې به کورا شو خلکو د بیا آبادکاری او پلارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کولو کې چارواکو کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو په سیمه کې امن ته زیان رسېدلی شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په رښتینې مای کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو، خو وخت شوه د 15:00 بجې او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وو.
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونا چارو وزارت لخوا د محرم د اړمې ورځ په مناسبت ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی دي. افغانستان وایي پاکستان به ډېر زر هغه افغان طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندي دي. په جوب کې 14 د ملیشیا دوه ځوانان وجل دي. د پاکستان یو عدالت یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې ده. او افغانستان او امریکا پرون په رسمي ډول د دواړه خزه موافقنامې په اړه خبرې اترې پیل کړې.
لن خبرونه مو د مشالې دی نو وردل چې شاهین بنری وړاندې کول. په ورستۍ نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره غستې دغه ادارو غټه کې د ریاض مسخې نورو.
نن د پاکستان اکثره لوی وړو ورځپاڼو خپلې ادارې د امن عالی شورا پاکستان ته سفر او پاکستانی جیلونو کې د قید افغان طالبانو په خوشی کولو لیکلي دي. دغه آج ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا د غړو سره د مذاکرات وروسته نیول شوی طالبانو خوشی کولو فیصله کړې ده، کوم چې د امن د پاره یو خګام دی. ادارې وایي چې څنګه څنګه د افغانستان نه د نیټو پوز د وطن نیټه را نږدې کیږي، همرا افغانستان کې د امن لپاره د طالبانو اهمیت سیوا کیږي. او دا ځکه چې امریکای او نیټو سره د یره دا چې د دوی تګنرستو شاید افغان پولیس او پوز د ملک سمبالولو توانونه لري. او که افغانستان کې د امن پزې کولو بغیر نیټو او امریکا د افغانستان نه لاړه، نو خدای مکا چې کی دی شي افغانستان کې خانجنګي شروع شي او دارنګ منطقه کې بیا دا اور بل شي. ادارې زیاتوي چې د امن راوستو او طالبان په کمی بهیر کې شاملولو لپاره ضروری ده چې مذاکرات ته دوام ورکړي شي. او چونکی ځینی اهم طالبان د پاکستان حکومت په کېد کې دي او د امن عالی شورا د مذاکرات لپاره د پاکستان نه دغه طالبانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه، کومه چې پاکستان پوره کړه. او دغه رنګ پاکستان د امن لړکې د افغانستان سره د هر قسمه مرستې باور هم ورکړی دی. ادارې اخر کې لیکي چې هله دا له دې وروسته به طالبان منطقه کې د امن د پاره خپل ګټور کردار ولوبوي. دغه رنګ ایکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان د وخت د سره د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو باندې زور راوړی دی، خو بیا یې هم په نزله افغان جنگ کې د امریکای او نړیوالو رولولې سره ګډون وکړو. او اوس چې دغه جنگ په زرګونو خلک او په عربونو ډالرې اوخو، امریکې ته هم دا احساس شوی چې د دې حل په مذاکراتو ممکن دي. ادارې وایي چې د غلړ کې وړاندې ورځو کې د افغانستان د سولې عالی شورا ډلې د پاکستانی پوځي او سیاسي مشروالې سره ملاقاتونه وکړه او پاکستان د افغان حکومت په خواست د بازي افغان طالبانو خوشی کولو پریکړه کړې ده، کوم چې د امن او مفاهمت اړخته یو خګام دی. ادارې وایي چې د دې سره سره د مفتیانو او عالمانو یو غونډه را بللو فیصله هم شوې ده چې ورسره د امن په لار تک کې ټول ډلې یو خلک کړی شي او پاکستان په وسلوالو ډلو د الکا دا یا نورو ترهګر تنظیمونو پرې خودو غږ هم کړی دی. نو باید چې افغان طالبان دا خبره سنجیده واخلي چې د افغانستان او ټولې سیمې امن او ترقی په صحیح مانو کې پزې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستانی چارواکو په څرګند د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبره هم یقیني کړي چې دا ډول خبرې دي د دوی د کابونه بهر نه وي. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه د ځنې افغان طالب وسلوالو خوشی کولو ته سلا شوې ده. دغه طالبان د پاکستان په قید کې دی او د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نظر دي چې دوی به د خوشی کېدلو نه پس افغانستان کې روان د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. ورځپاڼې ته د تیرې چهارشنبه په ورځ یو افغان چارواکي ویلي لا هم د طالبانو لخوا د دې ګام په حواله هیڅ اشاره نه ده ورکړې شوې چې آیا د دې په نتیجه کې به د افغان حکومت سره د خبرو اترو ځنډول شوی عمل بیا شروع کړي او که څنګه. او ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د نظر اخیستو لپاره دا مهال د طالبانو ویان ته هم رسایي نه کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستانی چارواکو په سرګنده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبره هم یقیني کړي چې دا ډول خبرې دی د دوی د قابونه بهر نه وي. دغه چارواکي په دې لړ کې په 2010 کال کې د پاکستان لخوا د بولا برادر د نیولو مثال ورکوي. ورځپاڼه د پخوانی یاغي محمد اکبر آغا په حواله لیکي د چهارشنبه د ورځې د فیصلې پر رڼا کې ممکنه ده چې پاکستان د طالبانو پخوانی وزیر انصاف مولا ترابی خوشی کړي. محمد اکبر آغا ځان ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی وایي. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان لخوا د خیرسګالی دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې ډیر خراب شو کله چې پخوانی صدر برهان الدین ربانی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه وخت د افغان حکومت ځینې چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارو دغه برید کې د لاس لرلو تور لګولی و. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه داسې فکر کیږي چې دا جنگونو ځپلی هیواد دی او حکومت یې غیر فعاله او په بډو رشوتونو کې ککړ دی. نو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس به د طالبانو او ترهګرو په وړاندې ټینګ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د 2001 کال راهیسې ډېر ځاني او مالی قربانۍ ورکړل شوې دي. خو مجله لیکي چې افغان ولس د خپل هیواد مستقبل ته بیا په بل نظر ګوري. ایشیا فاونډیشن په دې هیواد کې د 2004 کال راهیسې خپل اتمه سروې مکمل کړي چې پکې د ولسی وګړو نظر ډېر په سمه توګه واضح شوه. د سروېګانو کې د ټول افغانستان په 4 ولایتونو کې د 6300 کسانو نظر پوښتل شوه چې پکې د خزو او سړو شمیر خواوشا نیم په نیمه ده. د مجلې په وینا د نظر پوښتنو کې د توقع سره سم ځینې منفي خبرې څرګندې شوې چې پکې زیاتره خلکو د امنیت او روزګار کمی او درغلي لوی مسله ګرځولې. او که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د روزګار په اړه د خلکو نظر ښه شوې خو بیا هم زیاتره خلک بیروزګاري او بډې رشوتونه خپل لوی مسله ګڼي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د رایټرز خبر ایجنس په یو رپورت کې راغلی دی ترکمنستان پلان لري چې د ګول کنیش په نامه د ګیسو زیرمو څخه دوه نوي لیکي یا پایپ لاین اوباسي. یو پایپ لاین به پاکستان او هند ته بوتللی شي او بل پایپ لاین به له کیسپین سمندرګي څخه د یورپی یونین هیوادونو ته تیریږي چې له کبله به د دې هیوادونو په روس انحصار کم شي. بلخوا روس چې د کیسپین تیلو ورکوونکو 15 هیوادونو کې شامل دي وایي د کیسپین سمندرګي قانوني حیثیت لا هم نه دی ټاکل شوی او دا رنګ دی ګیس پایپ لاین پروجیکټ لواجې په ورته رغي سمندر کې د زناورو او بوټو ژوند له خطر سره مخ کې دي شي. نور تفصیل لګه شیبه وروسته ورې دي شو. د رایټرز خبر ایجنس په رپورت کې راغلی دی ترکمنستان پلان لري چې د دوی د نړۍ دویمه لوی د ګیس ذخیره به په کال 2014 کې پیداوار ورکول شروع کړي. د ترکمنستان یو مشر چارواکي ویلي دی د روس لخوا د ممکنه مخالفت باوجود دوی د امریکا په ملاتړ ایشیا او یورپ ته د ګیس د نوي سپلای شروع کوي. ترکمنستان پلان لري چې د ګول کنیش په نامه د ګیسو زیرمو څخه دوه نوي لیکي یا پایپ لاین اوباسي. یو پایپ لاین به پاکستان او هند ته بوتللی شي او بل پایپ لاین به له کیسپین سمندرګي څخه د یورپی یونین هیوادونو ته تیریږي چې له کبله به یې د دې هیوادونو په روس انحصار کم شي. د ترکمنستان یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط وایي اوس مهال په درې ګیس پلانټونو باندې کار روان دی او دا خبره یقیني ده چې په دې کې به دوه په جنوري او فروری میاشتو کې مکمل کړي شي. د ترکمنستان د ګیسو ذخیرې د روس، ایران او قطر وروسته په نړۍ کې په 4 نمبر دي. د یوې اندازې له مخې په ترکمنستان کې د 10.1 نه تر 21.2 ټریلیون کیوبیک میټر ګیس موجود دی. د دې ذخیرو په جوړولو د چین، دوبۍ، برتانیا او کوریا د کپنو لخوا کار روان دی. اروپایي اتحاد د ترکمنستان او ازربایجان څخه د ګیس پایپ لاین راوستلو لپاره د دواړو هیوادونو سره خبرې شروع کړې دي. د منځنۍ اسیا لپاره د یورپی یونین استازي په ترکمنستان غږ کړی چې په کاروباري بنیادونو د یورپی یونین د توانایي کپنیو سره یوې لوزنامې ته ورسیږي چې دا رنګ د ګیس حجم او نرخ په ډاګه شي. د نوموړي په خبره نړیوال مارکیټونه مستحکم نه دي نو چې څومره زرکیده شي د غلاوزنامه لاسلیک شي. په ریپورت کې راغلی دی د ترکمنستان لخوا یورپ ته د کیسپین سمندرګي لاري په ورته ګیس پایپ لاین تیرابلو د روس لخوا انتقاد شوه. روس چې د کیسپین تیل ورکوونکو 15 هیوادونو کې شامل دي وایي د کیسپین سمندرګي قانوني حیثیت لا هم نه دی واضح کړی شوی. او دا رنگ دا دی گیس پایپ لائن پراجیکٹ لوجه پا ورطا رغی سمندرگی که دا زناورو او بوتو جون لخطر سرا مخکی دیشی.
دا مشال ریڈیو دا.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه د پاکستان د یو ریټایر پوځي وکیل په اړه مقاله خپره کړې چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پولیسکیانی د کار د مودې غزیدل یې په قانوني توګه چیلنج کړی دی. که څه هم نوموړی د ناڅرګند کسانو لخوا ډبول شوی، خو اوس هم ژمن دی چې پر خپل دریځ به کلک ولاړ وي. د دې مقالې مهم ټکی احمد شاه اعظم وړاندې کوي.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه لیکي کله چې د پاکستان یو ریټایرډ پوځي وکیل انعام الرحیم په روان اونۍ کې د پاکستان د پوځ د مشر د کاري مودې غځېدل چیلنج کړل، نو د نوموړي دا ګام د میاشتو راهیسې له قانوني چیلنجونو سره د مخامخ پوځي اسټبلیشمنټ په وړاندې وروستی ګزار ثابت شو. خو په اسلام آباد های کورټ کې د مقدمې تر درج کولو یوازې یوه ورځ وروسته دغه جګړه دته مخامخ شوه. د چهارشنبې په ماښام چې کله نوموړی په رلپنډۍ کې د کورنۍ د یو غړي له جنازې څخه د راستنېدو په حال کې و، نو درو ګاډو هغه ټکسي په ګیره کې واخیستې چې نوموړی پکې ناست و. د نوموړي په وینا شپږ کسان دته راغلل او دی له ټکسي د باندې راوغورځوي. پر مقاومت کولو یې نوموړی په سکانو او لغتو ووهي او ژوبل یې کړي. نوموړي نږدې هسپتال ته ځان ورسوي چیرې چې د هغه د پزې او سر د زخمونو تداوي وسوه. د نوموړي په وینا له ده سره دا چلن د یو درس ښودلو په خاطر سوی دی چې دی له خپل مقصد راپر شا کړي. ورځپاڼه زیاتوي اووه پنځوس کلن انعام الرحیم د پوځ یو ریټایرډ کرنل دی او نوموړی په 2010 کال کې د درو کلونو لپاره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د کار د مودې غځېدل چیلنج کړل. رحیم دلیل ورکوي چې جنرال کیانی دغه کال د شپېتو کلونو سو او دا عمر د ده د چوکۍ لپاره اخري حد دی. شغلی رحیم زیاتوی نوموړی د پوز د جنرال هډ کوارټر څخه یوازې د 200 غزه پر فاصله ووهل سو چې دا پښکاره یو هڅه ده چې د لخپل دغه کار راوګرځوي. نوموړی وای د پوز او د جاسوسي ادارې د مشر پراته بل هیڅوک د دې برتر شا نسکیدای. ورسره پر مخ لیکي د پاکستان د پوز پر یو شمیر حاضر سرویس او ریټایر سو پوزیانو د پاکستان په عدالتونو کې مقدمه روانه ده چې تازه بیلګې د 1990 په انتخاباتو کې د درغلي کول په تور د پاکستان د پوز د پخواني مشر جنرال اسلم بیگ او د آی اس آی د پخواني مشر لیفټننت جنرال اسد دورانی په ضد د سپریم کورټ هغه حکم دی چې حکومت یې په ضد کاروایی وکړي. ورسپانه لیکي تما سرګندېږي چې د رحیم لخوا به د جنرال کیانی په ضد د مقدمه اوریدنه راتلونکې اونۍ په اسلام آباد های کورټ کې پیل شي. ورسپانه زیاتوي رحیم د زیارت په ورځ له هسپتال نیخ پولیس سټیشن ته ولاړی او د پاکستان د پوز او جاسوسي ادارې د مشرانو په ضد یې د ریپورت درج کولو غوښتنه وکړه، خو پولیس د هغوی په ضد ریپورت درج نه کړي. خو رحیم وایي چې هغه نه ډارېږي او خپل کار به پر مخ بیایي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورایزو. بلوچستان ته د پاکستان بلوچستان اوسیدونکو وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د دوی سیمې ته له غربي هیوادونو سیلګري نه ورځي. د دوی په خبره له هغه وخته چې نا امني زیاته شوې بهرنیان هم د دوی د کلو او ښارونو سیل پرخې دي. تفصیل یې د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې.
د سیمې اوسیدونکي محمد اعظم وایي اوس هغه وختونه ولاړو کله چې به په هر موسم او هر وخت کې غربي سیلانیان په سیمه کې لیدل کېدل.
مانا لنن اتن کال مخکی دوی به په شوق راتلو، خاص کر کوټې ته به راتلو د ویزټ دپاره. بیا به په دې کې دوی ټنډه زیارت ته تلو. دوی سره به ښځې هم وې، کوشنیان به مور سره و. د دې د کوټې څکم هوټلانو په دې کې به دوی کمرې نیولې، لږ کاروبار مور سره کېدی. دا د دکاندارانو څه میوه میوه یو ګفټ مفت دا به هم دوی وړلی له ځانه سره. اوس نو حالات دې ځای ته راورسېدی چې بالکل امن نسته، تحفظ نسته.
د غبل کس محمد الله لسیم سره تړلې د غربي سیلانیانو هغه تیر وخت یادوي. دای له غربیانو سره دومره ولد چې په سیمه کې د هغو د تیرېدو لارې اوس هم شی ور یاد دي.
دا به د تپتان بارډر برالو، د دلبندین پر لار، نوشکی پر لار کوټ ته برالو. بیا بل دې زیاد له کوټ زبه د مستون کلات خوزدار پر لار لاړو، او بیا به دلته داسې د پشین چمن پر لار افغانستان ته لاړو، او دې خواته به د لورلای ژو پر لار ډی خان ډی جی خان پر لار ووتو.
محمد اعظم د غربي سیلانیانو او د سیمې پښتنو له اړخه د میلمستیا تړون سداسي بیانوي.
پا
پښتانو به دوی ته ډیر قدر عزت ورکولې. دوی به دومره خوشاله سو سیا زمانہ کیمرې وي. مثال دوی به د خلکو تصویران واخستل ګس د یورپ ته لزان سه یو یادګار جوړي. الته او داسیم سوي دیس د لیز موږ پښتنو ته دوی ایڈرس دینه خسته یا تصویران دوی لزان سم فایل بو کیشي او دلته وایو تم برتره لږی. دوی به دومره انتهایی خوشاله.
صلاح الدین چې دا سیلانی مقام زیارت اوسیدونکو دی وای انګریزانو سره نورو سیلانیانو هم د دوی سیمه ته راتلل پرې شي چې لوجه د دوی په وینا سیلګری په سیمه کې اغیزمنه شوی.
وټلان چې له دلم بازارونه وې نه او له دې سره ټیکسیانو ولا به وړل د خلک به دې سره ملاوېدل نو اوس دې کوم ناراضي دا توان نه دادې چې دا ګرشن سره ودرېدل په خو به دا خلک ډیر راتلو وې نه نو هغه شنه باندې ډیر اثر لیدلې دي.
بلړخته د بلوچستان د سیلګری ادارې یو مصر یا ډایریکټر محمد اشرم کتران د خبره منی چې په سیمه کې لګیدلې د ناامنۍ اور سیلګری متاثر کړي ده. خو د ده په وینا دوی بیا هم په دغه لړ کې خپلې هڅې کوي. زموږ چې څومره محدوده وسایل دي هغو ته په کتلو زموږ دا هڅه وي چې په بلوچستان کې د سیلګری د پرمختګ لپاره کارونه وکړو. په دغه لړ کې به زه یو مثال درکړم. اوس تازه تازه موږ د بلوچستان حکومت په سرکاري ویبپاڼه کې داسې مواد اچولی دي کوم چې د سیلګری لپاره ځانګړي دي او دغه ویبپاڼه به موږ نور هم پرمخ بیایو او د صوبې بلوڅو پښتون میشتې سیمو عکسونه او نور معلومات به ورکړو تر څو د سیلګری دغه مخ په ختمېدو څنګه بیرته یو څه راژوندی کړو. که څه هم د امنۍ له وجې غربي سیلانیانو په پاکستان کې د نورو سیمو تر څنګ د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کتل هم پرې ایشي خو پخوا نه یوازې دوی دلته د سیل لپاره راتلل بلکې دلته دوی یو شمېر څېړنیز کارونه هم ترسره کول لکه له فرانس سره تعلق لرونکي د پخواني آثارو پوهاند یا ارکیالوجیست جین فرانسویس کوم چې په کال 1940 کې د بلوچستان په ضلع بولان کې د مهرګړ پخواني آثار نړۍ ته ورښکاره کړل او کوم چې د نړۍ یو له پخوانیو آثارو او تهذیب نو وګڼل سول. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه اوري او سم یو ریپورت لرو د مشال د مرکز د خبری سانګي لیکوال چارلز ریکینګل په خپل مقاله کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې د زمکه په تل کې د هغو کارونو نه چې شنیل نومیږي نه د تیلو او ګیس راوستو ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دغه نوې طریقه کار به امریکا کې د توانایي په کاروبار کې یو انقلابی بدلون راولي. نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د مرکز د خبری سانګې لیکوال چارلز ریکنیګل په یو مقاله کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې د ځمکې په تل کې د هغو ډبرو نه چې شیل نومیږي نه د تیلو او ګیس راوستو ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دغه نوې طریقې کار په امریکا کې د توانایي په کاروبار کې یو انقلابی بدلون راوستی دی. مقاله زیاتوي چې په پیرس کې میشته د نړیوالې توانایي د سار ادارې تیره اونۍ په دې اړه خپور شوي خپل راپور کې پیشنګوي کړې ده چې تر 2018 کال پورې به امریکا په ټوله نړۍ کې د تیلو او ګیس د پیداوار په لړ کې روس او سعودي عربستان روستو پریکری او ډومبنه هیواد بشي. دغه ادارې دا پیشنګوي هم کړې ده چې تر 2030 کال پورې به امریکا د نړۍ په کچا د تیلو د برامد کولو هیواد وګرځي او تر 2035 کال پورې به د توانایي په برخه کې خودکفیل شي. مقاله دیتوي چې دغه ټول پرمختګونه به د توانایي په برخه کې د امریکا په موجوده مقام کې ډیر ډرامایي بدلونونه راولي ځکه چې دا مهال امریکا د خپل د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره 40% د بهرنیو هیوادونو نه اخلی. د لندن نه خبریدونکي د توانایي د یوې مجلې پټرولیم ارګوس ایډیټر ریچارډ چایلد وای چې د امریکا د تیلو په پیداوار کې زیاتې دبه د تیلو په نړیوال بازار کې ډیر بدلون راولي. د زیاتوي
په داسې حال کې چې د امریکا د تیلو پیداوار په زیاتېدو دی او د دوی د توانایي د استعداد د ښه کېدو له وجې اوس دغه هیواد په تیلو تکیه په کمېدو ده. په لومړي سر کې د ګاډو د تیلو د استعمال په مشینرۍ کې پرمختګ وشو ځکه چې اوس په دغه هیواد کې ګاډي تیل لږ خوري نو موږ وینو چې په راتلونکو وختونو کې به امریکا ته د تیلو برآمد کم شي.
روس، اوپیک او یورپ هغه دی چې دغه بدلون به ډیر احساس کړي، ځکه چې دا مهال یورپ د تیلو په لړ کې په روس او د منځني ختیځ په هیوادونو تکیه کوي او د خامو تیلو بل لویه سرچینه د غربي افریقي هیوادونه دي چې زیاتره برخه یې امریکا اخلي. خو که امریکا د غربي افریقي هیوادونو نه د تیلو اخیستل بند کړل، نو یورپ به بیا د دې جوګه شي چې دغه تیل واخلي. د دې له وجې به یورپ ته د روس او اوپیک هیوادونو نه علاوه بل بازار په لاس ورشي، او روس او اوپیک هیوادونه به هم په ایشیا کې د خپلو تیلو لپاره د نوو بازارونو د لټولو په تکل شي. د توانایي د نړیوالې ادارې د پیشنګویې تر مخه تر 2015 کال پورې به د منځني ختیځو هیوادونو نه 90% تیل آسیایي هیوادونو باندې خرڅول کیږي. اوس دغه کچا 80% ده، او هغه ځکه چې په چین او هند کې به د تیلو استعمال ډیر زیات شي. په لندن کې په سیډنی ادارې چاتم هاوس کې د توانایي د چارو کارپو جان میچل وای دغه پرمختګ به د توانایي لپاره آسیایی هیوادونو سره ډیره مرسته وکړي. دی وایي
ټیکنالوژي اف ایکستراکشن از ډیولاپینګ ویری ریپیډلی
د تیلو د راویستو ټیکنالوژي په توندي سره پرمختګ کوي او داسې طریقې رامنځته کوي چې لږ خنډونه ولري. نو هو، ټیکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، خو دا هم د یادونې وړ خبره ده چې زما په اند یو شمېر ریاستونه او مقامي حکومتونه کېدای سي د دغو خاورینو ډبرو څخه د تیلو د راویستو د ټیکنالوژي د پروژې سره مخالفت ولري چې اوس د شروع کېدو په حال کې ده.
just opening the door to shale oil development.
مقاله لیکون کې چارلز ریکنیگل د دې مقاله په پای کې لیکي چې دغه پرمختګونو نه دا سرګندېږي چې په راتلونکو وختونو کې به د تیلو پیداوار د نن په مقابله کې ډیر زیات شي، خو به به هم دغه سلوړی وي، ځکه چې آبادی به هم زیات شي او استعمال به هم زیات شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پا کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروي
په 28 کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پا کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 کم 5 بجو.
تاسید مشال ریډیو خبرونه اوري، او اوس هم یو ریپورت لرو د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په تازه تاوتریخوالي کې دوړو خواته مرجوبله اوخته ده. اسرائیلی ځواکونو د هوا او مزکی لاره په غزي تړه باندې عملیات پیل کړي، او د حماس ډلې بیا زیات شمیر اسرائیلی سیمې په لزګونو لن واټن وشتونکو توغندو وشتې دي. ملګر ملتونو پر دوړو خواو غکړه چې لزغم کار واخلي او پر یو بل رواني حمله په سمدستي ډول بند کړي. نور تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې ورو.
د اسرائیل پولیسو د فلسطینیانو د حماس ډلې له خوا له غزې تراړې څخه په توغول شو راکټونو کې لګ تر لګ درې اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ چې په غزې تراړه کنټرول لري، په دې وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالي او متبادلو حملو زور اخیستی دی. د اسرائیلو د پولیسو وایند ویل د دوی دافع هوا سیستم ګڼ شمېر هغه لنډ واټن وشتونکي توغندي چې له غزې تراړې څخه توغول شوي وو هدف ته له رسېدو د مخه خونسا کړي دي. خو مکی رونزفیلډ ویل چې یو راکټ په مستقیمه توګه په یوې ودانۍ لګېدلی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالي زیان هم اړولی دی.
Anyone living within 8 kilometers of the Gaza Strip is not even allowed to go to work.
دی وای هر هغه څوک چې له غزې سره د 8 کیلومتر په واټن کې اوسېږي روان وضعیت ته په پام سره حتی نشي کولای کار ته لاړ شي. د تیر ماسپښین له 4 بجو راهیسې له کله نه چې د اسرائیل د دفاع ځواکونو عملیات پیل کړي، څه د پاسه 130 راکټونه په اسرائیلو لګېدلې دي. حماس وروسته له هغې پر اسرائیلي سیمو خپل راکټي بریدونه زیات کړل چې تېره ورځ د دې ډلې د پوځي څانګې مشر احمد الجباري د اسرائیلي ځواکونو په یو راکټي برید کې وشل شو. د راپورونو له مخې په غزې تراړه باندې د اسرائیلي ځواکونو په وروستیو هوایي او مځکنیو حملو کې تر اوسه پورې د 2 ماشومانو په ګډون 14 فلسطینیان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه ناوخته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او پر دواړو خواوې غږ وکړ چې تاوتریخوالی بند کړي. خود امنیت نړیواله شورا په سیمه کې د تاوتریخوالي د درولو په خاطر د کوم ډول ګام پورته کولو پریکړه ونه کړه. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روسي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په فوري توګه د دواړو خواوو د حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. پا په عین حال کې د مصر ولسمشر محمد مرسی پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې پر غزې تراړه باندې د اسرائیل د بریدونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي د دې مسئلې د څړلو لپاره او له فلسطینیانو سره د ملاتړ څرګندولو په خاطر به د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ډېر ژر په قاهره کې غونډه وکړي. دا مصر ولسمشر ویلي پر غزې د اسرائیل د حملې په عکس العمل کې قاهرې له تل ابیب څخه خپل سفیر رابللی دی او د مصر د بهرنیو چارو وزارت په قاهره کې د اسرائیل سفیر هم احضار کړی دی.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فخامت سرے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. افغانستان ته د افغانستان خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي وای تر هغه وروسته چې کلینیک د ولسوالۍ لودانې سره نږدې سیمې ته انتقال شوه خلک خپل ډېرې ناروغان نه ورولي. د دوی په وینا د لکبله د سیمې اوسیدونکو له روغتیاي ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه آیا حکومت څه ګامونه اخیستي او کنه؟ د دې ځواب د خپل خبریال نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې اورو چې د سیمې د اوسیدونکو سردار علي په وینا پیلېږي چې پکې د روغتیاي ستونزو په اړه غږېدلې دي.
تمنګ مربوطه ساحه کې نره کلینیک نه نه لرو. یو ځنۍ دا کلینیک دا مشکلی بيخي دومره زیات دی. اول خو تعمیر ډېر خراب دی، ګاډ وړ دی. بل طرف په نظامی ځکه دی، و طرف ته ولسوالی دو، بل طرف ته کمانډنی امنیادو پښو کې ملي وردو ټولای پرتادو. نو اې دې ته د مشمونو یا د زنانو ارتاګ ډېر مشکل دی.
محمد سالم چې د یاد ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر دی، د خوست له سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې ولایت مقام دی له حکومتي او پوځي تاسیساتو لري یو بل ځای د کلینیک د جوړولو لپاره وټاکي.
دلته یو کلینیک موږ لرو په مرکزي ولسوالۍ کې، خصوصا د خوست ولایت ولی صاحب نه موږ دا جدي غوښتنه کوو چې د کلینیک دپاره ځمکه که دولتي وي هغه که شخصي وي دا ورته برابر کړي چې د دې ولسوالۍ د خلکو د صحي مشکلات ستونزې حل او پس
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوال ولی شاهیمت د ځای خلکو ستونزه پر ځای بولي.
دا غزای تاسو وینئ چې اردوی ملي کمانډنی امنیا ولسوالۍ مقام جوړ شوی دی، خو دا ځای ډېر تنگ دی. دا کلینیک ستونزه پر ځای ده. کلینیک موږ د ولسوالۍ په څنګ کې دی، دا ستونزه شته چې موږ ځای نه وته لرو. د کلینیک ته چې د نظامی ارګانونو په منځ کې دی، نشي کولای چې ملکی خلک زنانه او مریضان رسیدګي وکړي.
د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان د موضوع په تړاو وویل چې یاد ستونزه د ولسوالۍ د مشرانو او مسؤلینو له خبر سره شریکه شوی. د یادونې وړ ده د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې د یو شمېر ستونزو یادونه کوي چې په ټولیز ډول خوستوال د روغتیا په برخه کې ترسره کیدونکي خدمتونه کمزوري او نیمګړي بولي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اردن کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو اخري شیبې دي. نو راځي چې د شاهین برنیرینا لنډ خبرونه ورو.
مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونو چارو وزارت لخوا د محرم دړمبه ورځ په مناسبت ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوې دي. افغانستان وایي پاکستان به ډېر زر هغه افغان طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې باندې دي. په جوب کې 14 د ملیشیا دوه ځوانان وژل دي. د پاکستان یو عدالت په چترال کې یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې ده، او افغانستان او امریکا پرون په رسمي ډول د دوه اړخیزه موافقنامې په اړه خبر اترې پیل کړې دي.
روسټیلن خبرونه مورز الله ورزن کوم دي سره د مشال ډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبب یو ور بیا پورا په 9 بجې د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولای شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. همدې سره خپل قربا اسرار لمومن او د خبرونو ویان شاهین بنیری او تکنیکی همکار علی ته اجازه ورکړي. د الله پامان.